نمشال ریڈیو دی پا پختونخوا کی دا ماسپخین دری بجی شوی دی دا شاہین بونی ری ما او تاستا پا دا غیب ساتا خبری گرده که هر کلیو ام پا خپراون کی دا خیبر پختونخوا پاکستان او سیمینا پا مهم موضوعات رتا راپور نوڑاندی کو و زمونگا ونیز خپراون سر وی با هم آوره خودم بی دا گل آیاز نا دا دی وقت خبر ناوره.
ستړي مشې لومړی د خبرونو سره ټکی په سوابۍ کې ځای خلکو د امن لپاره مظاهره پیل کړې او ویناګانې روانې دي. په شمالي نورستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ نیول شوی او په آرمینیا کې د اور لګیدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي. دا خبرونه تفصیل په سوابۍ کې ځای ولس د سیمې د امنیت لپاره احتجاجي غونډه پیل کړې ده. د سوابۍ ولسی پاسون په نوم په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو او د بشري حقوقو فعالان ګډون لري. په سیمه کې د مشرانو خبريال چې دغه غونډه تورغلې وای د امن په نامه ولسی پاسون درې مهمې غوښتنې لري. په دې کې په سیمه کې امن پر ځای کول، د جرمونو او د نشي توکو مخنیوي کول دي. د ولسی پاسون په داسې محل ترسره کیږي چې په دې رسو کې په سوابۍ کې د نامنۍ هدفي بریدو غلاګانو او ډاکو پیخي زیاتې شوې دي. د جنوري پر 1 د سوابۍ په زیده کې یو سیاسي او مدني فعال عبدالواحد یوسفزی په ډزو غړل شوی وو. په سوابۍ کې پولیس چارواکي وایي د امن پر ځای ساتلو او د جرمونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي نورستان یو مخکښ فعال عید الرحمن وزیر د بنو د ترهګرۍ ضد له عدالته نیولې دي. د نوموړي وکیل شعیب خان سدوزی د جنوري پر 19 مشالو ویل چې پر عید الرحمن وزیر څلور مقدمې دایر شوې دي چې پکې یو د ترهګرۍ هغه هم شامل ده چې ورپکې ورباندې تور دی چې په دې رستو کې د بنو په جانخیلو کې د امن ولسی پاسون پر مهال د ریاست یا پر ضد د خلکو د راپارولو هڅه کړې وه. دی وایي د نوموړي پر ضد پولیسو پاتې درې مقدمې په شمالي نورستان کې د غورځنګ د بیلابیلو جلسو او احتجاجونو پر مهال جوړې کړې دي چې پکې پر نوموړي ورته تورنو پورې شوې دي. سدوزی ویل چې وزیر د جنوري پر 19 د ضمانت لپاره عدالت ته وړاندې شو خو عدالت یې غوښتنلیک رد کړ او په څلور واړو مقدمو کې یې د پلټون لپاره پولیسو ته وسپاره. دا لومړی ځل نه دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي مخکښ فعالان مشران او پلویان د ریاست پر ضد د خلکو پارولو او یا د ریاستي ادارو پر ضد د ویناګانو په ګډون عام نظم ته د زیان رسولو په تورونو مقدمه کیږي او یا نیول کیږي. دا خیبر پختونخوا د مردان عبدالولی خان پونتون استادانو او زده کوونکو پر یو استاد تشدد پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکي پرون د مردان کالج چوک کې راغون شوي وو او د پیښې پر ضد یې شعارونه ورکړل. اختر خان د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د سیاستیاتو څانګې استاد دی او د جنوري پر 18 نامالو کسانو پرې تشدد کړی وو. اختر خان پر مشالو ته ویل چې د تشدد پر مهال ورسره زده کوونکي هم موجود ول. د پوهنتون یو بل استاد فخر عالم مشالو ته ویل چې باید ریاست د داسې پیښو مخه ونیسي.
مونږ وایو چې د سره بد شوی دي او مونږ هغه کسان دي چې کم دی ونیول شي، هغه د انصاف چې کم دی کوټه ته راوستل شي. زموږ صرف د کایو ډیماند دی چې دغه نور څه نشته جی.
بلخوا د مردان پولیس وای د پیخي پلټین روان دي او ډیر ژر به ککړ کسان ونیسي. د سواد د کابل تحصیل دوتانو باندې مشران وای باید فوج یې نیول شي بزم کې پریک دي. دغه مشرانو پر په سواد پرس کلب کې یو خبرې غونډې ته ویل چې په 2008 کال کې فوج هلته د دوی په کلی کې یو نیم سل کانال ازمه کنه د امنیت ټینګ ساتلو په غرض ازغن تار لګولې ول چې پکې ځینې کورونه هم دي خو تر اوسه ورته مالکان نه دي پرېښودل شوي. د خبرې غونډې وروسته یو ځایي مشر محمد علي شاه مشال ورته ویل چې 15 کال پوره کیږي خو د دوی مسله هواره نه شوه. بلخوا د سوات ضلع انتظامي چارواکي وایي چې دوی دغه مسله په سیمه کې فوجي چارواکو ته وړاندې کړې ده او خبرې پرې روان دي. په سوات کې په 2008 کال کې فوج د سیمې یو شمېر سرکاري او شخصي ودانۍ نیولې وې چې او پکې میشول چې وروسته په 2013 کال کې زیاتره پرېښودي خو ځینې ځایونه لا هم د فوج په ولقه کې دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د پولیو خلاف کمپاین د جنوري پر 23 پیلېږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف وایاند کمال شاه وایي دغه کمپاین به د هیواد په څلورو برخو کې ترسره شي. کمال شاه وایي تر 5.5 میلیونو ډیرو ماشومانو ته به چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړل شي. یونیسف وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د ګوزنډ یا پولیو یوازې 2 مثبت پیښې ثبت شوې وې. او د ارمینیا د دفاع وزارت نن ویلي چې په یو فوجي بری کې د اور لګیدو په پیښه کې 15 فوجیان وژل شوي او 3 نور سخت ژوبل دي. د وزارت بیان آرم تورسان په بیان کې ویلي چې د هیواد ختیز ګیرو کونیک صوبی په یو کلی کې د فوجي اډې د نظامی انجینرانو څنګه په بیرکون کې اور ولګید. په بیان کې راغلي چې په سمدستي ډول د اور لګیدو لامل معلوم ندي. د پیخي ځای له پلازمینې یروان 130 کیلومتره لري ختیز لوري ته پروت دی. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مورد چې ګلایز د توړان نکول او ردونکو راځو زمونږ به موضوع تندن په ثوابه کې ځای ولس د سیمې د امنیت لپاره یو احتجاجي غونډه کړی دا د ثوابه ولسی پاسون په نامه غونډه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او د سیاسي ګوندونو ځای مشران او د بشري حقوقو فعالان ګډون لري. دا ولسی پاسون په داسې محل تر سره کیږي چې په دې ورستیو کې په ثوابه کې د نامنه هدفي بریدونو غلاګانو او ډاکو پیښې زیاتې شوې دي. په دغه موضوع باندې مو سره زمنګ همکار زران یوسف زیدا وخت د ثوابینا د ټلیفون پکر خده دا غی سره خبرې کو دا غینا تازه صورتحال اخلو. بل خلاده وړاندې هم په ثوابې کې د نامنه د پیخو پرزت پورستیو کې د بیرابلو سیاسي ګوندونو ځایی مشرانو او عام ولس احتجاجي مظاهره کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تیرو 100 میاشتو راهیسې نامنه زیاته شوې ده چې پرزدې په سواد، پیښور او قبایلي ضلعو کې د امن په نامه ولسي پاسونونه شوې دي. نو د ثوابې د ولسی پاسون د لاریون پاړه باندې تازه معلومات اخلو. دا وخت سره زلان یوسف زی د ټلیفون په کرخه دی. زلان تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
مننه مننه.
زلان تاسو موږ په تیر خبرونه کې معلومات را کړو دغه ولسی پاسون د لاندې لاریون چې دا پیل شوی نو تر اوسه پورې د لاریون څنګه روان دی او د دې کې چې کوم ګډونوال دي مشران دغه څه ویناګانې دي؟
دا د ثوابه په امن چوک کې د امن مارچ په نوم باندې د ولسی پاسون د غونډه ده چې څومره مشران راتلونکي وو هغه ټول مشران دلته کې راغلي دي. ناستي ویناګانې شروع دي. مختلف ضلعي کچې چې کوم د ضلعي مشران دي هغه لګیا دي. صوبایي کچې چې کوم د سیاسي مشران دي سردار حسین بابک ته منظور احمد منظور پښتون دي د جماعت اسلامي مشران دي د نورو پارټو مشران دي هغه لا ویناګانې نه لیکلي خو چې څنګه د دې د امن مارچ نوم دی تر اوسه پورې چې څومره ویناګانې شوې دي په هغه کې د بدامنه خلاف او د امن غوښتنه شوې ده.
د دې دا لاریون په داسې حال کې کیږي چې تاسو موږ ته وویل چې په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده. نو د دې د امنیت د پاره سکیورټي د پاره څه تنظیمات شوي دي او د چارواکو لخوا سره د عمل راغلي تر اوسه کنه؟
دلته کې د امن مارک د پاره خو د سکیورټي تنظیم شته دی. پولیس ولاړ لې خو کچره تاسو د نا امنۍ چې کوم صورتحال لکه په هغه حساب باندې ګورئ نو دا سکیورټي چې کوم دا ډیره کمه تر دې خلکو لپاره ده. دلته کې ډیر غټ غټ سیاسي مشران چې دي صوبایي قائدین چې دي هغه موجود دي. د ټولو پارټو صرف د پاکستان تحریک انصاف ګډون دلته کې نشته. باقي چې څومره سیاسي پارټي دي دغه ټولو سیاسي پارټو مشران چې دي هغه دلته کې د ضلع په کچه مشران او د بازي پارټو د صوبایي نو پولیس دلته کې موجود دی د امن چوک کې. خو زه چې کوم وینم نه لکه د عام خلکو په تګ راتګ د پاره سو واک ترو گیټونه نری لګولې شي په کومه هغه کم گیټونه چې په دې جلسو کې لګي کنه هغه سي گیټونه نری لګولې شي دغه سي د خاردار تار چې لګي چې هغه لارې بندې چې د اره غاړې نه خلک ناراضي دغه خاردار تار چې کوم نه غوم نشته په یو دوه طرفو ته وړو کې غونته کې خاردار تار لګیدل خدای نه تاسو په اسانه سره چې خپل واړه وینې خپل نه اوړي نو هغه هغه ډول امنیتي په دغه نه نیول شوی.
یو خدای دې سمره خلک پکې شرکت کې وبلدار جدل سبب په کالج چوک کې کیږي نو دا خوره مرکزی لار ده. د دې سره خو ټریفیک ته د خلکو تګ را تګ ته پاغي بنه وساستر نه دی پریوته.
بالکل د خلکو د شمیر خدای را چې د زرګونو پشمیر کې خلک تي 2000 یا 3000 خلک بهي او دا زیاتره هم هغه خلک چې کوم د سیاسي پاټو کارمونان دي او ځنې پکې چې کوم نن عام ولسم دي. نو دا امن چوک ته ثوابه چي دي دا ثوابه مرکزی چوک ته د دې چوک نه مردان ته لار تلې دا د دې چوک نه جانګيري طرف ته موټروي طرف ته لار تلې را د دې چوک نه پر بل ډیم او ټوپه طرف ته لار تلې را
چې
تاسو په ثوابه کې دا چوک بند کړي نو دا مطلب تاسو د ثوابه ټوله لارې بند کړي نو دا تیرو 2 غنټو نه دا لار بند ده او بشکه چې عام ولس ته دې وجه نډې رښتون دي.
ها ډېر مننه زلان د معلوماتو لپاره. خورز دل غوړ
دا مشال ریډیو دا.
اور دن کو سراجو د پاکستان سیاسی موضوعات ہوتا د پاکستان انتخاباتی کمیشن پقامی اسمبلی کی د تحریک انصاف د سلور درجغڑو او د عوامی مسلم لیگ د مشر شیخ رشید استعفاگان منظور کړی دی. دا تر هغه وروسته دا چې د قامی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جنوری په 19 نیټه د دغه پارلیمانی استازو استعفاگان منظور کړی. هلته په پنجاب او خیبر پختونخوا کې هم صوبایي اسمبلیانې ماتې شوې دي. پر دغه سیاسي حالاتو مو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي او رو چې هغه موږ له معلومات راکړي.
سیاسي حالاتو کې خو اول کلاړ شو خیبر پختونخوا ته. نو څنګه چې 13 ورځ سهار د گورنر لخوا د اسمبلی ماتې دو چې کوم سمري او په هغه باندې دستخط شو نو بیا سیاسی فعالیتونه سرگرمی شروع شوی دی چې نگران وزیر اعلی تقرری نامزدگی راغې د پاره او 13 ورځ بیا دغه اسمبلی د ماتې وروسته مولانا فضل الرحمن چې په خپل پیښور کې موجود هم دی او د لاغوی د خپل پارټي مشورې شوی ځکه چې دا وخت جمعیت العلماء اسلام دی گورنر هم دا غوی دی او یو رول په سیاسي معاملاتو کې زیات دی نسبتا د نسبتا نور صوبو په خبر پښتونخوا کې. وروسته بیا دا ومیشنل پارټي د یو مشر غلام بلور په کور کې بیا د پی ډی ایم د جماعتونو هم یو غونډه شوې وه او په دغه نمونه باندې ځکه چې اوس به درې نمونه یو خو به د اوسنۍ وزیر اعلی چې موجود دی محمود خان دغه لخوا راځي. گورنر په خپل سمري کې دا لیکلی مو په خپل د پی ډی ایم لخوا نمونه مخې ته راځي چې کوم په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی لخوا نو ممکن ده چې دغه نمونه هم مخې ته راشي او درې نمونه باندې اتفاق وشو. یو باندې بیا بلاړ شو پنجاب ته. پنجاب کې تر اوسه پورې د وزیر اعلی نگران هغه باندې نمونه باندې اتفاق نه دی شوی او چې څنګه قانون دی چې په درې نمونه باندې گورنر ته ځي او هغه اتفاق ونه شو نو سپیکر ته به ممیل ځي. نو گورنر دغه مسله سپیکر ته په حواله کړې ده او سپیکر د هغې دپاره د درېو ممبرانو دواړو غاړو نه یو کمیټي جوړه کړې ده.
او طاهر خان صاحب خیبر پختونخوا خبره تاسو کړه هلته کې امنیتي حالات هم لکه د ملک د نورو سیمو په نسبت زیات خراب دي او اقتصادي مسلې هم دي. په دې ټولنیزو رسنیو باندې دا بحثونه هم روان دي چې آیا نگران حکومت په دې جوګوي دومره توان به ولري چې د خیبر پختونخوا د امنیتي او اقتصادي حالات تر یو څه حد پورې کنټرول کړي.
دا یو مهم سوال دی او ځکه چې اول که امنیت ته لاړ شو نو امنیتی مسلې خو په خیبر پختونخوا کې ډېرې پیدا شوې دي او ضمني انتخابات به یو ډېر لوی چیلنج هم وي. او تاسو به یاد دی چې څه لږه موده وړاندې د ټي ټي پي لخوا د یو دغه راغلی و یو بیان جاری شوی و چې هغه پکې ځینې سیاسي مشرانو پارټیانو ته دمکی ورکړې وه. نو امنیت مسله خو به وي او اوس دلته یو بل مشکل دا پیدا شوی دی. دې ته ممکن چې ډېرو خلکو توجه نه وي چې فوج اوس په ځینې شیانو کې هغې ځان رست ساتلی دی ځکه چې امنیتی او دا مسله اوس پولیس ته یا اف سی ته هغې ته په حواله شوي ځکه چې د فوج هغه تیرو کال یو نیم کال کې دغه مسله دومره سیاسي شوې وه چې هغوی زیات فوکس اوس په خپل دغه باندې هم دی چې څنګه خپل امیج او خپل نوم بهتر کړي. نو د هغې دپاره په ډېرو شیانو کې ممکن نه ده چې دا زیات کار اوس د پولیس دی او اقتصاد اقتصاد خو مشکلات شته. هغه خو مشکلات قبایلي سیمې چې کله دغه سره انضمام وشو خیبر پختونخوا سره د هغې دپاره چې د کومو پیسو واده شوی وه چې هر کال باقي ته 100 روپو خبره شوې وه هغه هم نه ده پوره شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو دغه اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی پرون د وزیر اعلی په خواست خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړې ده. گورنر په وزیر اعلی محمود خان او د اپوزیشن په مشر اکرم خان دورانی غږ کړی دی چې د نگران وزیر اعلی د شوکې لپاره د جنوري د 20 نیټې پورې د کاندیدانو نمونه چمتو کړي. په خیبر پختونخوا کې د سیاسي بدلون په داسې حال کې رامنځته شوی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه دوام لري. د سیاسي بدلون به د صوبې په امنیت څه اغیز ولري په دغه اړه معلومات په دا راپور کې اورو. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ماتېدو سره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له منځه تللی دی او د نگران حکومت جوړولو لپاره تیاری روانې دي. په صوبه کې د امنیت وضع خراب ده او په بیلابیلو سیمو کې ترهګرو بریدونو
ځای خلک د ویرې او بے باوري سره مخ کړی دی. په پیښور کې خبریال او شنون کې طارق افاق وایي چې د قانون تر مخه به اوس گورنر د وزیر اعلی محمود خان او اپوزیشن د مشر اکرم خان دورانی په مشوره د صوبې نگران وزیر اعلی ټاکی، خو که دواړه خواوې په یو نوم متفق نشي نو په صوبه کې د خراب امنیت له کبله گورنر راج هم عملی کیدی شي.
دا به د سکیورټي ادارې او پولیس دا به د دې بیا ذمہداري جوړیږي، خو دې د بارو بیا یو ډایرکشن چې کوم نه کې ان کیس اپریشن کیږي نو اپریشن منظوري خو هم یو حکومت خو ورکی کنه، نو کاغه دلته صوبو په کې نگران حکومت دی او کني بیا وفاقي حکومت دی، هغه دغه منظوري ورکي. گورنر خو دې نو هغه سره بس هغه صرف فکر دی آئینی امور پورې دی، هغه آئینی اختیارات دي، تر دې پورې چې د گورنر راج نه نافذ شوی نو هغه ته انتظامی اختیارات نه راتلي. ادروایز چې کوم دی دا به د صوبایي حکومت ذمہ داری دلته جوړیږي.
د سرکاري اعلامیې تر مخه د نگران وزیر اعلی تر ټاکنې پورې با وزیر اعلی محمود خان خپل کار لا دوام ورکي. خبریال او د سیمه ایز چارو شنون کې رفت الله ورغزی وایي چې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی حکومت ترمنځ د سیاسي اختلاف لکبله په صوبه کې د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده او وسلواله ډلې منظم شوې دي. د نوموړي په وینا په نگران حکومت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه لوی پریکړې نشي کېدلې او په دې ټول عمل کې د مرکزی حکومت کردار نور هم وړتیا ترلاسه کړی ده.
نگران حکومت راتلونکي کې د سکیورټي ادارو هم مطلب لکه مرزي شامل وي، نو دا زما ذاتی رائے ده چې دا به کدي شي دی داغونه ډیر خو کار وکړي. دا چې کوم دینه مخکې حکومت د پی ټی آی والا په دې چې دوی به یک سوی سره چې دی دلته غټي غټي فیصلې چې غانی شي کېده هغه خو کېږي، هغه به مرکز کې بکیږي او اپریشن کول وي یا د څه بل غټه مسئله وي بیا مطلب لکه طالبان سره خبرې کیږي، هغه خو ظاهر دی چې د دو په دغه کې نه وي، د دو په ډومین کې نه راځي. خدا چې کوم وړو وړو معاملات وي نو ما په نظر باندې چې دا به کدي شي چې د نگران حکومت کې دا خې طریقې کې وشي.
دا په داسې حال کې دا چې تر اوسه مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت ذمہواری په یو بل اړولې ده او د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومتي مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته پولیس سرتیری او عادی وګړي د مخ په زیاتیدونکو بریدونو ښکار دي. خبریال طارق وحید وایي چې په داسې صورتحال کې په صوبه کې روان سیاسي بدلون د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې لا ډېرې کړې دي. د نوموړي په وینا په داسې حالاتو کې د مرکزی حکومت ذمہواری نورې هم ډېرې شوې دي.
زدا گنم چیرا لکه پی ٹی آئی حکومت لام لو چونکہ داغی ددی حوالے سے پالیسی واضح نہ ہوا بلکہ سہادا پور داغی داغ خلق سا ہمدردی ہم ہوا او دا نو دا وجہ باندھی داغی حکومت تک چکم دیا پدی صورتحال باندھی زیات اثر نہ پری باسی بلکہ ز خدا گنم چک نگران حکومت کے داسے ذمہ دار او سنجیدہ کس را کے وزیر اعلی نو کی دے شچاغا دا پی ٹی آئی دا حکومت نہ خ ثابت شی او اغا دا صوبے چکم دا حالات تھی دا کڑکچن حالات تھی دا ترا گرے دا عملیاتو دا دین مخنیوی را پارا لگ وقت دے وسرا خوب بیا ہم زگامونا پر تک ہو لیش
دا یادونی وردہ چی دا کورنی و چارو وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ دا جنوری پا سلورما پا اسلام آباد کی یو خبری کانفرنس تا ویل چې پاکستان د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي سره مخ دی. د نوموړي په وینا په کال 2022 کې د ترهګرۍ 85% پیخې په خیبر پښتونخوا، 10% په بلوچستان او پاتې په پنجاب او نورو ځایونو کې رامنځته شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو فرضو خیبر پختونخوا سواد تا چرته چې د کابل تحصیل توتانو باندې اوسیدونکو 13 ورځې یو خبری کانفرنس ته ویری دي چې 15 کال وړاندې د سیمې امنیت ټینګولو لپاره پوز او امنیتی دارو د دوی یو نیم سل کانال ځمکه نیولې ده. په دغه کې د ځینو خلکو د کرکروندې ځمکه او کورونه هم شامل دي او تر اوسه د پوز په کنټرول کې دي. دوی وایي خپل دغه مسله سو واري حکومت ته وړاندې کړه خو حل نشوه. بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وایي چې دوی دغه مسله د سیمې پوځي چارواکو ته وړاندې کړې ده او خبرې پرې روانې دي. په دغه اړه نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تحصیل کابل توتانو باندې مشرانو په ګډه سواد فیصله کې خبري غونډې ته ویلي چې کال 2008 کې د پاکستان فوج د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د کلي یو نیم سل کینه لزمکه نیولې او ازغم تارونه ته چاپی رکړي چې پکې د ځای اوسیدونکو کورونه هم شامل دي. اوس پورې ورته د ځمکو او د کورونو مالکان نه پریدي. خبري غونډه کې شامل شپې تکلن محمد علي شاه ویل چې د سواد امن اوس ټینګ دی او حکومت وایي چې فوج د سیمې څخه وتلې.
دریو میاشت لدی راغلی او اوس پین لسم پدی پندر پرواری باندې به پینزل اسکال پوری شي ان پدی پینزل اسکال کې او دی پروس کال په زمون صوبایي حکومت هم دا ورکړو چې د سواد نه پوجو زی منګ بیا د غش چیر غلی شو منګ وزا حکومت اعلان وکړو اوس وزي خودی نه قانون منی خپل ډنده پیژني بس د حکومت نه منی وزیر اعلی د صوبې بادشاہ غی اعلان کړی چې ابو وزي ونه واته حکومت دغه نه منی عدالت دین نه منی نو منګ ته زه وخه چې منګ چرته لاړ
د توتانو باندې اوس به تکلن پزر اکبر وستا مشال لري تو ویل چې لس کیناله د کروندې زمکه چې پکې د هغه کور هم شامل دی گیر شوه نه خپل کور ته دوی پریدي او نور ته د کر کروندې اجازه شته
منګه بدی خپایو کوي چې د 15 کال لمه د یو د یو فصل یو لاک یو نیم لاک روپۍ د دې د یو فصل امدن دی نو وای چې 15 کال واته نو چې 1.5 لاک روپۍ شي نو موږ په دې باندې وټه کول خو ځما ځامن دي هغه مال سره کوي نه په دې حال مزدوري کوله شمه او شهر نه دیني ولې دی او سره کوي نه بل دا کار چې د دین علاوه چې دا کوم زمکه کولاو د یو نیم سل کانالو نه علاوه نسوک بکول کولای شي نسوک د شپې راتلی شي نه خپل ځمیدار کولای شي رضوانه مې سوکړي وبلا چې څوک پر پټو ترولې دی ولې نه پریدي او بوتي ورانې نه دا تکلیف دی مونږ ته خپه په دې پاغه پاخه سره کم خلک نه پریدي
یو بل مشر جمشید مشوانی وای چې کله دوی د خپل زمکو او کورونو غوښتنه وکړه نو سورته وای چې د غزمکه به ترې سرګاری کړي
زمون پکې تقریبا وکړه نه کناله پوردا د کلی په منځ کې دا د کلی په منځ کې اوس وای چې دې په دې من سیکشن پور لگاول نه کده کلی په منځ کې سیکشن پور جاهزي خو صحیح ده کنه د کلی په منځ کې سیکشن پور دی ولګي د پکې کمپلیکس رغند نو کورونه بس کوي دغه د امن سو قسمه دغه نشته ده موږ خپل زموږ ته تلې نشو د خپل زموږ خواتم نشو تلې موږ ته دومره مشکل ده چې موږ په یو کمره کې شپاره او 15 کسان پاتې کیږو زموږ د کور سو قسمه بل ذریعہ نشته ده هم د قزې ده هغه رانه دیني ولري کدی موږ درته پری دي موږ په پدې کې ځان کورونه روکو تمبان به پکې ولګو خو اوسي ګو په
دغه مو د سواد ایزاپی ڈپٹی کمشنر سہیر خان نے پختن اکڑا ندی ویل چی دا تحصیل قبل اسسٹنٹ کمشنر دا توتانو بانڈائی کلی اسی دن کو دغا مسئلہ دا پاکستان فوج چارواکو تا رسولے او خبر پر روانی دی ملخوا مشال ریڈیو ہسا اکڑا چی دا فوج ترجمان ادارے آئی ایس پی آر نا موقف واخلی ہو تر رستو پوری ہوئی پر اس قسم موقف ور نکڑو پسوات کے کال 2008 کے سیکیورٹی دارو یوشمیر سرکاری او شخصی ودانے دا امنیت لپارا نیولی وے او پکی میشتول ہو کال 2008 کے چی کلا ٹول اختیارات سیول انتظامی تا حوالہ شول نو پوز زیاتره ودانی پریخو دی خو اوس هم باز تعلیمی ادارې او د خلقو ودانی د پوز په استعمال کې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د مردان د عبدالعلی خان پونتون په استاد اختر خان باندې د نامعلوم استوال لخوا د تشدد پر ضد د پونتون استادانو او زده کوونکو د جنوري په 13مه د مردان په کالج چوک کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د یاد پونتون استادانو مشال لیډو ته ویلي چې د پیخي پلټنې دی وشي او د ککړو کسانو پر ضد د اف آی آر درج شي. د مردان د پولیسو په وینا دوی د پیخي پلټنې کوي او ډېر زر با ککړ کسان گرفتار کړي. په دغه اړه باندې عظمت علی شاه نور تفصیل راکړي.
دا عبدالولی خان پوهنتون استاد اختر خان باندې د نامعلوم وسلوال لخوا د تشدد د پیښې پر ضد د جنوري 13مه د یاد پوهنتون زده کوونکو په مردان کالج چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه. یاد مظاهره کې د پوهنتون استادانو هم ګډون وکړه. اختر خان په عبدالولی خان پوهنتون کې د سیاسياتو استاد دی. دا نوموړي په وینا چې تشدد پر وخت ورسره د پوهنتون زده کوونکي هم موجود وو. اختر خان مشال ریډیو ته ویل چې مردان پولیس ته د پیخي اف آی آر درج کړی او د پیخي پلټنې دی وشي.
زه صرف تشدد تر نه چورته ولې تشدد خو دا مخامخ په ما باندې زخمونه دي هغه دي خو لکه دا خو چې کوم اٹمپټډ مرډر والا خبره وا چې دلته ما میگا مارټ نه سامان راوخلو چې واپس په سکوټر باندې څنګه کېناستم نو وروسته را چپ سر باندې وال ما دا دنګ کس و سکوټر نه راوچولو په وال ټکول را باندې لګی شو چې څوک بمنځ ته راتلل په هغه کس پرې بهم پیستول نیولو هغه کسانو سالور کسان او زه پی ټی ایم سپورټر نه چې هر هغه کس چې دې ورته وایي دا هر هغه کس هر هغه تنظیم هر هغه سیاسي جماعت هغه سیاسي کارکون او کګوندی چې کم کسي چې دې د خپل حق د پر او درې کې څه د هغه ملګری
دا مردان د پولیسو په وینا چې د پیخي پلټنې روانې دي او ډیر زر با ککړ کسان گرفتار کړی. مظاهرچانو د مردان نوخار روډ هم بند کړی وو. د عبدالولی خان پوهنتون یو استاد فخر عالم مشال رډیو ته وویل چې هغوی د حکومت غوښتنه کوي چې په پیښه کې دې ککړ کسان گرفتار کړي او راتلونکي وخت کې دې د داسې پیښو مخه ونیسي.
دا خبره د ریاست یا د بلې ادارې نه انصاف خبره ده. مونږ وایو چې د سره بد شوي دي او مونږ هغه کسان دي چې کوم دی ونیولې شي هغه د انصاف چې کوم دی کوټې ته راوستلی شي. زمونږ صرف د یو ډیمانډ دی دیکھ نور سے نشته جی.
درې کاله وړاندې د سوشل میډیا فعال اختر خان پر ضد د سایبر کرائم قانون لاندې مقدمه هم درج کړې شوې وه او د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے اختر خان گرفتار کړی و خو بیا وروسته دی خوشی کړی شو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو سرزو سویری وزیرستان تا چرته چې خلک وایي چې په دغه سیمه کې حکومت د انټرنیټ سہولت تړلې دی چې لکبل دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. د سره روغه سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی د انټرنیټ د تړل کېدو پر ضد باندې احتجاج هم کړی دی او د پاکستان د حکومت نه د دغه سہولت د بحالولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې انټرنیټ بحال شي او د خلکو ستونزې هوارې شي. اشتیاق مسید په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د اپر او لوئر سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستان حکومت یې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د اپر سویلی وزیرستان سراروغا سیمې اوسیدونکي اسحاق مسید ویایي
وزیرستان سے چیکیم د حکومت طرف نه د سکیورټی وجوهات په بنا باندې 3G 4G انټرنیټ سرویس یوزل بیا بند کړای شوې ده. تر اوسه مې په سراروغه باندې دغه خلاف احتجاج ریکارډ کړم. پاشم د غوښتنه وکړه چې حکومت زر تر زر نه دغه خلته د 3G 4G انټرنیټ سہولت ورکو. لکه په نور ایریا شه د خلته د سہولت ملاو دی او یو د میجا د وزیرستان په ایریا باندې حکومت بار بار انټرنیټ 3G 4G معطل کوي. عوام تا ډیر تکلیف تای چکیم دولتا سټوډنټ تی یا کاروباری خلک تای آتا ډیر تکلیف تای.
د لوئر سویلی وزیرستان برمل راغزی کلی دوا اوسیدین کی د انټرنیټ باندش په واجارو مخمخ شوی مشکلات په دارنګ بیانوي.
زه طیب خبره کا تحصیل برمل راغزی نه د میش چکیم انټرنیټ سرویس بند شوی دی. دا په 6 تاریخ چکیم ولسی په سرو دوانه هغه چې غوښ په نورسته د میش د نیټ چکیم ټاور وی دغه انټرنیټ چکیم سیستم هغه میش سے بند کو. د نن ورځ پورا د میش قانوني آئینی حق تای میش ته سیګنل بحال کو چې نن سب دنیا کیم ټاور سدل میش جو نن سری کی چې انټرنیټ د بحال کوتا میش کا کو واتس اپ وی کا مسنجر بندي وی میش ته سہولت ډیر زیات هدايت د نیټ واجا بندی نن دغه نامیش بیا مخ شوی دلته مشکلات راز یو تی خال در زیت مشکلات کدی میش دغه حالت نه در زیت تان شولی.
منم رضوان د زده رغزی سره تعلق لرم. د میش خال چکیم دا در زیت د مسائل سره مخ شوی دی لکه سټوډنټ چې دی انلاین د سټډی بیا غن شکړل ر سره د میش کاروباری نه چکیم دی دغه ها پټاپ بند وی لور دی میش شاین شکړل لکه می جو ونه بازور ته تدری می یزی پر میش 3-4 سوري پي کریا لګی ورته د وای فای چکیم کوټ میش تر کوي دغه فیس میش ګوشه ورته پر کوي میش په
لوئر سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونڈی سرا مشال ریڈیو د انٹرنیٹ بندش په باراکشه د تماس نیولې بار بار ہسا وکړه خو هغه خپل موبایل پر تکول خوش نه کړل. او د اپر سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو ته وویل چې د مقامی انتظامیہ کوشش دای چې د خلکې د پورا انټرنیټ زر بحال کی.
لوور کې خوځو کوم تقریبا اوسو کنه صرف د اپر ولا د موري مسعود بلډ ایریا پاتې ده. نو تر کې لګیو مو لیټرینګ کړی دی او دوباره به کوم د کنه لیټر کو ما ډی شپ تنویر دی هغه بل څه نن تشاور کړه مې به چې دا کوټ کوټر کې خبر او کې ان شاء الله مو طرف نه بنه پته کې کاله ته منځور دی.
د سویلی وزیرستان او سیدین کې دا هم موبایل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی پسیما کې انټرنیټ زر بحال نکړي بیا به دوی په خپل سیمو کې د پوزي چاونې مخه احتجاجی درناکشے پلاتے وحلے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اوردون کو مشال ریڈیو تو وقت درنگ شے بیل پا پختونخوا کی دا ماسپخین درنی میں بجے کی دن کی دی دا دی وقت مهم خبرونا بتا سر شریک کم چنن پا سوابے کی زائی ولس دا سیمی دا امنیت لپارا یو احتجاجی غونډ کوي د سوابه ولسی پاسون په نامه غونډ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او د سیاسي ګوندونو ځایي مشران او د بشري حقوقو فعالان ګډون لري. پوځي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان پر ځمکه کې پرون د عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وژل دي. د خیبر پښتونخوا د مردان عبدالعلي خان پوهنتون استادانو او زده کوونکو پر یو استاد د تشدد پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي پرون د مردان کالج چوک کې راغون شوی وو او د پیخي پر ضد شعارونه ورکول. اختر خان د مردان عبدالعلي خان پوهنتون کې د سیاسياتو څانګې استاد دی او د جنوري په 11مه نامعلومه کسانو پرې تشدد کړی وو. او د سواد د کابل تحصیل د توتانو باندې مشران وایي چې باید پوځي نیول شوې ځمکې پرېږدي. او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې سروې د خبرونې تاسو لپاره مليحه امیرزاده وړاندې.
چھتا باغ سبرے پستے تر خام دے پشتنے پو خامت سترے ندے سدے
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروخ پرونه کې موزه ملی ها میرزاده هر کلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بې. نن را سره په خبرونه کې له جرمنی نه وګما تو خیمل مننه ده. وګما د خزو د حقونو فعال ده. هغه په افغانستان کې د خزو د ځوانانو د پخوانی پارلمان استاذ و. هغه د میرمنو د تعلیم صحت حقونو او پوهاوی لپاره کارونه کوي. وګما نن سبا له جرمنی نه د افغان میرمنو د حقونو لپاره فعالیتونه پر مخ بوزي. نن په خبرونه کې د میلمنې د کار ژوند او هلو ځلو په اړه د هغوی سره خبرې کوو. نو اوریدونکو سروې خبرونې ته ښه راغلاست. ملیحه میرزاده د دې پروګرام کوربنه. ما سره په خبرونه کې له افغانستان نه وګما توخه میلمنه ده چې به نن موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. تر څو چې د هغوی سره زموږ رابطه ټینګیږي تاسو ته ویلی شو چې دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په فیسبوک او په یوټیوب باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدې شي. په دې خبرونه کې د وګما توخه د فعالیتونو په اړه خبرې کوو. هغه مخکې په افغانستان کې خو نن سبا په جرمنی کې اوسیږي او د هلته نه د افغان میرمنو د حقونو د پاره د تعلیم د پاره د صحت لپاره کارونه کوي. مختلفو کانفرنسونو کې ګډون کوي او خپل आवाज د هغه کانفرنسونو لاري په هغه پلیټ فارم نړۍ ته رسوي. هغه ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایو. سلامونه وګمه.
سلامات اوسئ. تاسو د رادیو لاره ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه وګما جانې. مونږ ډیر خوشاله یو چې تاسو نن مونږ سره په خبرونه کې برخه اخلئ. وګما جانې خپل تعارف ک تاسو اوریدونکو ته لن شانتي ورکې. وګما توخه سوکتا د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
زه اصلا د افغانستان په جنوبی زون پورې تړاو لرم. په جنوبی زون کې د زابل ولایت څخه یم. ما دولسم صنف په خپل ولایت کې ویلي او دولسم صنف څخه حالته فارغ شوی یم. دغه څخه وروسته د عالي تحصیلاتو لپاره کندهار ولایت ته راغلم. عالي تحصیلات مې حقوق پنځه مې لوستې، قضا او سرنولي بخش په کندهار ولایت کې. نو دغه څخه وروسته چې موږ فارغ سو نو متاسفانه موږ مهاجر سو او پلان لرم چې دلې ماستری له خیره ادامه ورکم دلې په جرمنی کې. او ډېر کارونه یې مخته تللي دي. یو له خیره دغه نږدې راتلونکي له خیره ماستری هم مخته وړم.
ډېر ښه ډېر ښه. نو المان کې ژوند څنګه دی ستاسو په جرمنی کې؟ بیا تاسو ته خو به خامخا ژبه هم زده کول وي او بیا د افغانستان نه چې تاسو رالی او اوس تاسو په یو بل هیواد کې اوسیږي، څه فرق محسوسوئ؟
طبعا ډېر فرق شتون لري، ځکه اروپایي هیوادونه یا اروپا د آسیا څخه که صورت مونږ کې د ټول آسیا څخه فرق پکې لیدل کېږي. آسیا جلا فرهنګ، کلچر او همدارنګه په جوړښت او ترقی او پیشرفت کې سره بیل دی د اروپا څخه. او د اروپا همچنان قوانین او د جوړښت او ترقی او پیشرفت او هر هغه څه فرق کوي. بیا د افغانستان څخه د جرمنی فرق بخی دیر فرق افغانستان او جرمنی ترمنز شتون لري. خو په دې وروسته کې افغانستان هم مخ پر د ودی په لور روان و او د پیشرفت لوري ته مو روان و او موږ په همدغه هیله و چې له خیره کار به کوو، زحمت به باسو او تر څنګ وطن به هم همداسې ګل ګلزارې لکه دغه اروپایي هیوادونه چې دي. او مهاجرت طبعا مهاجرت د هیچ چا لپاره اسانه نه وي او مهاجرت یو انتخاب نه وي، یعنی مهاجرت د مجبوریته کیږي. هیڅکله یو انسان په خپله خوښه مهاجرت نه انتخابوي او هیڅکله په خپله خوښه یو څوک خپل وطن نه پرېږدي، یو مسافرت یې بل مهاجرت یې. نو بالکل چې مهاجر سوی داسې یو احساس درسره یي چې نه بېرته وطن ته ګرځېدی سې، فامیل بیا به وینې نه به یې وینې، وطن ته به څه وخت ګرځې، څه وخت به ځې، داسې معلوم یې او کومې لوري ته روان یې، د کومې نقطې نه بېرته خپل ژوند شروع کوي او دا ټول شیان ورسره ستا. اما مسافرت بیا ښه یي، د هغه کومې مودې لپاره چې ته راځې بیا درته معلوم یې، یو کال لپاره د افغانستان څخه یا د خپل وطن څخه راوتلې یو کال وروسته بېرته خپل فامیل او کورنۍ ته ګرځم. مهاجرت بیا هغه رقم نه دی.
خو مشکلات لري، بالکل د مشکلات خو تاسو مشکلاتو ذکر وکړو، خو بیا په افغانستان کې چې تاسو کوم فعالیتونه کول تاسو هغه وی کنه چې په ځمکني حقایق اغینه تاسو خبر وې، تاسو الته چې کم خلک ودای لپاره کار کو، خو بیا متاسفانه تاسو اوس هغه عمره په هغه کچه چې څنګه خلک وي په گراس روټ لیول باندې لکه خزو سره لیدل کاته داغوی لپاره کار کول مخامخ لیدل اخو تاسو اوس نشه کولی، خو بیا هم تاسو په یو نه یو شکل په یو نه یو بڼه خپل هغه کار ته ادامه ورکړی دا. نو هغه له سره تاسو کله زړه خفشی چې سوچو کې
طبعا زما زه چې مکتب په دوره کې وم، زما ټول مدني فعالیتونه د مکتب له دورې څخه شروع شوی ده. زه ټول عمر دغه مکتب دوره چې ما ختمه کړه، د پانتون دوره چې می ختم کړي، یعنی دغه دوره کې زه د ټولنې سره وم، د ټولنې د خلکو سره وم، د ښځو سره. زما ټول سر و کار د ټولنې د اجتماع سره، د ښځو سره و. د دوی لپاره مختلف برنامې، مختلف پروګرامونه موږ درلوده په ګډه سره. داسې و چې یعنی زموږ سره ډېرې نورې خویندې وې، موږ په ګډه سره پلانونه جوړول، په ګډه سره به مو تطبیق کوله او موږ یعنی ډېر کار وکړ. هغه کوم څه چې په افغانستان کې موږ کولی سوای یا مو کړی و، طبعا اوس په افغانستان کې خو هیڅ امکان نه لري، ځکه افغانستان اوس په یو زندان د ښځو لپاره بدل شوی ده او تر څنګ یې ښځې ټول په کور کښېناستلې دي. په همدې خاطر بهر د هېواد موږ په مختلفو غونډو، کنفرانسونو او همدارنګه د هر پلاتفورم څخه استفاده کوو چې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې ژغ نه لري یو رسا ژغ واوسو، یو حقیقي ژغ واوسو. نو دلته طبعا فرق کوي، هلته مشکلیو ته تلو، کلیو بانډو ته تلو، پروګرامونه مو جوړول په ملي سطح او همدارنګه د زون په سطح، په ملي سطح، د ولایت په سطح. ډېر ښه روان و او موږ یعنی هیله درلوده چې داسې ورځ به هم راسي چې موږ به د ښځو د حقوقو لپاره عامه پوهاوی پروګرامونه نه ورکوو، بلکې د دې په هکله به ټول خبر سوي. داسې ورځ به راسي چې موږ د تعلیم د ارزښت په هکله به عامه پوهاوی پروګرامونه په اطرافو کې نه ورکوو، ځکه هغه وخت به د تعلیم په ارزښت ټول پوه سوي. خو متاسفانه اوس ټول برعکس وینو چې ټول محدودیتونه پر ښځو وضع سو او حتی د تعلیم حق چې یو ابتدایي حق دی هغه هم ورڅخه واخیستل.
څه محسوسوي تاسو د تعلیم حق چې هغه لکه د شپږم نه پورته ټولګي کې جینکې زده کړه نشي ترلاسه کولی، او بیا پوهنتونونو او بیا د ښځو په کارونو باندې هم بندیزونه ولګېدل، څه تاسو محسوسوي؟
طبعا دا هغه وخت چې پانتونونه وتړل سو، هغه وخت څخه چې مکاتب تړل سوي ده، بیا چې پانتونونه وتړل سو، یعنی زما د احساساتو د بیان لپاره هیڅ زه الفاظ نه لرم. باور مو کیږي زه یو څو ورځې داسې ساکت وم ځکه زه داسې شوکه شوم نه یا هغه وطن چې په دومره ترقیو لورو ته روان و هغه ښځې چې دفاترو ته تله پانتونو ته تله په هغه ډېره فیصدي باندې مکاتبو ته تله او تر څنګ یې 10% سلانه ونډه یې په حکومت کې درلوده په سیاست کې ونډه درلوده په تر څنګ یې په اجتماع کې ونډه درلوده ټولنیزو چارو کې سیاسي چارو کې هغه ټول یو یو هر څه ورڅخه واخیستل سي نو طبعا هغه احساس چې دی د بیان نه دی هغه الفاظ نه ورته جوړیږي چې خپل احساسات ورته بیان کړي د هغه پر اساس باندې خو دا واقعیا د افغانستان لپاره د افغانستان د بسیا او ترقی د اقتصاد د بسیا او ترقی لپاره دا یو تر ټولو غټه ضربه وو او تر څنګ مشوینو چې یو ورځ یو شوانځي وتړل سي یو زده کوونکي د مکتب څخه وګرځول سي زیانونه یې په نږدې کلونو کې لری کلونو کې هغه لیدل کیږي او هغه ټولنه د ډیرو کلونو لپاره شاته غورځول کیږي نو طبعا چې کله د ټولنې نیم نفوس د تعلیم د حق څخه وګرځول سي یا هم تعلیم حق ورڅخه واخیستل سي یا هم د لوړو زده کړو حق ورڅخه واخیستل سي نو تاسو خپل فکر وکړئ چې هغه ټولنې ته به څومره زیان رسي چې همدا اوس وینو چې بشري ناورین اوج ته رسیدلې ده همدا اوس وینو چې اقتصادي ناورین اوج ته رسیدلې ده د دې د حل لپاره دا پکار دی چې دغه بحرانونو د حل لپاره شپه او ورځ یو بحراني حکومت لاس په کار سي او د دغه قندونو بحرانونو لپاره
کار وکړي نه دا چې دا بحرانونه لاپسې ډېر کړي صحیح نو وګمه ته ښه ستاسو خو فعالیتونه تاسو مخکې ډېر کولو سي هم په یو نه یو طریقه کوي دا راته وایي چې تاسو د ښځو د حقوقو فعالې څه فعالیتونه کوي دا وی د تعلیم په برخه کې کو د صحت په برخه کې کو هغه د خپل حقوقو د پوهاوی په برخه کې نو پیل تاسو څنګه وکړو د دې هرڅنه
زه یعنی یو دا مدني فعالیت چې دی هغه وخت یو انسان مدني فعالیت یا هم اډوکسي اکټیویزم تر څنګ په ټولنه کې درېدل د یو چا د حق لپاره غږ کول د هغه وخت د یو انسان په وجود کې پیدا کیږي دا فعالیتونه پیلوي چې هغه شخص خپل د دغه مسایلو څخه چې دی متضرر سوی یعنی احساسوي چې زما په ټولنه کې زما سره سره باندې زما څومره حقوق شته تعلیم حق انجونی څومره لري په ټولنه کې طبعا په هغه وخت کې په زابل ولایت کې لري پرتو سیمو کې ولسوالۍ کې چې د طالبانو په لاس کې وو او دوی یا هم مکاتب سوځول یا هم مکاتب دوی بندول دوی لخوا تړل سوي وو یا هم انجونی مکاتب ته نه پرېښودل کېده یا هم زموږ په دغه مرکز کې چې موږ اوسېدو د انجونو تعداد به لږ و په هغه کلونو کې چې مکاتب ته راسي دغه احساس ما سره پیدا سوی و چې ولې په هغه سیمه کې ولې په هغه سیمه کې مکتب نسته ولې نجونې مکتب ته لاسرسی نه لري لکه زه چې لرم لکه زما خور چې لري زما خور را سره و په مکتب کې نو په هغه وخت کې د زموږ په سیمه کې چې دی مکتب شتون نه درلوده بیا د کلیو سره چې موږ کښېناستو ځکه زما سره دا احساس پیدا سوی و او دا د کلیو دا د موږ یو کلی چې یو کورنۍ یو بل سره چې کښېناستو دغه ستونزه و چې مکتب لري دی زموږ د کلي څخه نجونې تر هغه ځای پورې څنګه ولاړ سي امنیتي وضعیت هم ډېر خراب دی نو بیا موږ په دې باندې وتوانېدلو چې ما په خپل صنفونو په خپل کور کې جوړ
کړه
نو هغه نجونې کور ته راتله بیا وروسته په دې باندې وتوانېدلو چې په هغه کلي کې مو مکتب جوړ کړي چې د معرف ریاست په مرسته باندې په هغه کلي کې یو مکتب و چې د ملالۍ مکتب په نوم نو هغه کلي کې بیا زه هم زما خور او نور نجونې مو تشویق کړه یو درې نور ملګري هم و بیا موږ هلته ولاړو خیمه وی اول مو د خیمو څخه شروع کړه مکتب بیا شوو د هغه کلی ټول نجونې راتله هغه
څومره جینه کې به راتلی څومره جینه کې به
ډېر په اول شپو کې تقریبا یعنی د هغه کلی څخه تقریبا یعنی 1500-1600 نجونې په اول شپو کې راتله هغه مکتب ته بیا وروسته اوس تر زرو پورې رسیدلې ده مثلا تعداد ډېر سوی ده او اوس هغه ساختمان هم چې د خیمو څخه اوس په یو مکتب باندې شایسته ساختمان ورکړل شوی و د معرف ریاست لخوا او تمویلی ده ډېر حمایت کېده نو د معرف ریاست یو برخه.
نو مطلب تاسو ته به فنډونه میلاوېدل تاسو به بیا دا کارونه کول؟
طبعا موږ اډوکسي د معرف ریاست سره وکړه. معرف ریاست مو دې ته لیواله کړه چې باید دغه کلی کې مکتبی او د معرف ریاست په مرسته سره دا شی وسو نه د فند په مرسته. معرف ریاست یو مکتب په دغه کلی کې هم ایجاد کړي. نو دغه څخه وروسته مکتب طبعا ملالی مکتب په نوم اوس ماشاءالله وینو چې نجونې کلا خو متاسفانه اوس هغه نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي دي. بیا وروسته دا زما ټول مبارزه د همدغه ځایه شروع سو. نو وروسته چې په ټولنه کې وینو چې ښځه جبري ودونه ډېر وو په کم عمر کې د نجونو ودېدل ښځې ته د میراث حق نه ورکول ښځې د هغه ښځې سیاسي مشارکت کې په هغه ټولنه کې لرې پرتو سیمو کې دوی برخه نه اخیستل ټولنیز فعالیتونو کې برخه نه اخیستل. بیا وروسته موږ په ټول ارساتو کې مو عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړه او همدارنګه حتی د تذکیرو چې الکترونیکی تذکیرې جوړېده نو هغه وخت کې دغه ساوت ریژن کې چې وو ښځینه وو فیصدي ډېر لږ وو چې الکترونیکی تذکیرې واخلي. نو د دې لپاره مو عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړه او
او به ښاستاسو خبره مې په ځای پاتې کړه. خو تاسو خو کلو بانډو ته تللی یې لرې پرتو سیمو ته تللی یې څه تاسو فکر کوئ افغان ښځې نجونې لکه په کوم حالت کې وي لکه هغوی آیا په خپلو حقونو خبر وي بیا د سیاسي حقونو نه خبر وي لکه په سیاست کې د ښځو ونډه دا هر څه په دې باندې لکه تعلیم په حق لکو فکر وشي که د صحت په اړه فکر وشي نو په خپلو حقونو خبر وي څه وضعیت تاسو لیدو چې تاسو هلته لاړې؟
طبعا کله چې یو سیمه موږ ټارګټ کوله چې دلته باید موږ عامه پوهاوی پروګرام جوړ کړو دا هغه سیمې خلک طبعا د خپلو حقوقو څخه به نه و خبر چې خلک نه البته د ښځې د خپلو حقوقو څخه به نه و خبر. نو موږ به هغه سیمه ټارګټ کوله او هلته به د کلي د ملک سره کښېناستو کلي ملک به موږ ته په خپل کور کې ځای راکوله بیا به موږ هغه کور کې به مو د هغه کلي ښځې راغوښتله او اما په هوای مو د اسلام لنیګانه وزای قوانینو لنیګانه ورکول اسلام تا ته د حق درکړي اسلام تا ته د تعلیم حق درکړي اسلام تا ته د میراث حق درکړي همداسې نور حقونه وو چې موږ ورته تشریح کړو. وګمه
جانې شروع کې تکلی ملک رضا کول قانې کول هغه څومره سختو په دې لاره کې؟
بالکل سخت وو طبعا چې ته د یو کلی ملک په خلا کې ته به د متقاعد سازي یا هم د هڅونې مختلف استراتیجیانو څخه کار اخلي تر څو چې د کلی ملک دې ته اړ کې چې هغه په خپل کور کې تا ته ځای درکړي او د هغه کلی ښځې راسي او والته یعنی یو شي څخه مستفید سي. طبعا خو موږ د کلی ملک سره هم هغه رقم چې زموږ هدف وو هدف مو همدغه وو مو موږ د کلي ملک ته به مو هغه کوم مواد چې به مو برابر کړي وو هغه به مو ورته وویل چې دغه مواد ګوره د قرآن په پر اساس باندې برابر سوی ده د وضعي قوانینو پر اساس باندې برابر سوی ده دغه حق په قرآن کې ښځو ته ورکړل سوی ده دغه حق په قرآن کې ښځو ته ورکړل سوی ده دې پر اساس موږ دوی ته معلومات ورکوو. نو طبعا یو انسان قانع کېږي ځکه هغه حقیقي شی وو. نو ډېر ښه مخته تلو یعنی د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون لپاره موږ یعنی ډېر کار وکړه د رادیو پروګرامو څخه نیولې تر تلویزیونی تر بیل بورډ وال آرټ فوټو اکزیبیشن حتی په کور کې د عامه پوهاوی پروګرامونه چې باید د ښځو سرې کرښې معلومې وي د سولې په پروسه کې خو متاسفانه هغه د پټو دروازو تر شا وو او موږ په همدغه لپاره کمپاین کول پروګرامونه مو درلوده چې دغه باید د پټو دروازو تر شا نه زموږ پر حقوقو باندې باید معاملې ونیسي زموږ پر حقوقو باندې باید سیاست ونیسي. په ټول ارساتو کې موږ کار وکړه ټول ارساتو کې نو ډېر ښه هم روانو
ډېر ښه. وګمه جانې تاسو سره خبرې جاری ساتو اوریدونکو تاسو سره خبرونه تا وګه یو لنډه د ماخلو د پروګرام په وروستۍ برخه کې د وګمه جانې سره نورې خبرې جاری ساتو.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونې اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خبرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار له نهو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ: 12,110، 14,580 او 15,515 شپېته کیلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماښام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده: 12,110، 15,515 شپېته او 14,880 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونې ته غوږ یاست.
سروې خبرونې ته یو ځل بیا خره غلاس ما سره له جرمني نه وګمه توخی مېلمنه ده. دای د کار ژوند او هلو ځلو په اړه دای سره خبرې کوو. وګمه جانې، تاسو د ذکر وکړو چې تاسو د ښځو د تعلیم لپاره ډیر کار وکړو په افغانستان کې، دغه شانتي نور تاسو ډیر کمپینونه وکړل، نور داسې سیزونه او کارونه چې تاسو هغه باندې توجه وا، فکر کوم تاسو سپورتي برخه کې هم کارونه کړی دي، نو هغه سو
طبعا تر ټولو د مخ خو زه د کمیټو په هکله وایم چې د ښځو په وړاندې د نجونو د ښځو په وړاندې او نجونو په وړاندې د ځورونې کمیټې په ولایتي شوراګانو کې او همدارنګه معرف ریاستونو کې ښځو چار ریاستونو کې موږ دا کمیټې ایجاد کړه. ځکه معرف ریاست کې به چې کله یوه نجلۍ پر لاره د ځورونې سره به مخ سو، یا هم پر په مکتب کې به ځینې داسې شیان وو چې هغه به ورڅخه ځورېده، یا به د هغه حق خوړل سوی وو، یا هم ځینې جنجالونه یې کوچني کوچني جنجالونه په مکتب کې. نو د هغه لپاره مو دا کمیټه ایجاد کړه چې دوی به خپل ستونزه دغه کمیټې ته راوړي او دغه کمیټه به هغه ستونزه ورته حل فصل کوي. او خوشبختانه موږ ډېر کیسونه هم دغسې حل فصل کړه. بل مو ولایتي شوراګانو کې مو د نجونو په وړاندې د ځورونې کمیټې جوړ کړه چې په دغه اطرافو کې، یا هم ولسوالیو کې، یا هم ښار کې دوی د ځورونې سره مخ کیږي، یا هم کوم ستونزه دوی ورڅخه ځورېږي اما د حل او فصل لپاره ځای دوی نه ویني چې هغه ورته حل او فصل کړي، نو دغه کمیټه کولای شوای چې ورسره مرسته وکړي. همداسې ښځو چارو ریاست کې هم چنان همداسې د سپورت په هکله موږ ډېر کارونه چې وو فعالیتونه مو په مکاتبو کې وو. ځکه دا نوی نسل، ځوان نسل چې هر څومره ورباندې کار وسي، هر څومره ورباندې سرمایه ګذاري وسي، دوی به سبا ته د وطن لپاره وطن ټول د دوی په لاس کې. نو طبعا پر دوی باندې کار چې دی ډېر ډېر مهم دی، چې په دا ځوان نسل دا د مکتب په دوره کې چې د دوی په ظرفیت سازي باندې، د دوی په هغه غوښتنو باندې، هیلو باندې چې یو چا کومک ورته رسیږي، کار ورسره وکړي. نو د مکتب په دوره کې موږ د دې ترڅنګ چې تیاتر شوی مو درلوده د دوی لپاره، ما په هوایي پروګرامونه مو درلوده د دوی د مکتب په دوره کې، مو هم په مکاتبو کې مو هم د ما په هوایي پروګرامونه درلوده چې هغه د دوی د حقوقو په حق له په هوایي وو. کوم پروګرامونه چې مو کلیو کې درلوده په مکاتبو کې مو هم درلوده، والاټونه مو درلوده ترڅنګ پټو دغه بلبورډونه والاټونه شانو، هغه ترڅنګ بیا د سپورت په حق له اوس په مکتب کې هم یو مضمون لري د سپورت په نوم. نو طبعا هغه ډېر به دوی یا به دغه څه کښېناسته، هغه یا به استاد به ورته وویل چې بس کښېنه، یا هم د بل مضمون کارخانګي مو په دې مضمون کې ورسوي، یا بل مضمون په کښې ووایي. نو موږ دغه د باسکټبال او همدارنګه د فوټبال ټیمونه د مکاتبو تر منځ چې شتون درلوده، د هغې د تقوی په موخه موږ دوی سپورټ کړه، او داسې تورنامنت په رقم یو لوبې
المان کې چې تاسو جرمني کې څنګه خپل دغه فعالیتونه تاسو آی ته دوام ورکړی دی؟
زه چې راغلم د هغه ورځې نه چې زه آلمان ته راغلم، زه په کمپ کې وم، ناټو په کمپ کې. هلته ما د ښځو لپاره د پوهاوی پروګرامونه داسې درلوده چې کله دوی امریکا ته ځي، دوی مثلا د هغه د چاپیریال په هکله، د ځینو قوانینو په هکله، باید دا پروسس څنګه مخته یوسي، باید د خپل ډاکومنټ څنګه پروسس کړي. د دې لپاره ما هم پوهاوی پروګرامونه داسې درلوده، هغه ښځې به راتله او یو ساعت به ما هغه ټول مواد ورته تشریح کول. همدارنګه هم د کوچني ماشومانو نجونو لپاره لپاره ځکه هغه کم داسې و چې بهر ته څوک نه سوای تله. د دوی لپاره موږ داسې د انګلیسي دغه بیسیک کوم کنورسیشن چې و هغه به مو ماشومان او همدارنګه ښځې به هم راتله ګډون پکښې کول، دا زمینه مساعد کړې وه. زه چې د کمپ څخه را ووتم نو دلته د وزارت خارجه څخه نیولې تر پارلمان تر ټولو هغه نهادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي، د افغانستان په موضوعاتو باندې پروګرامونه جوړوي، موږ برخه اخلو، د افغانستان غیني واقعیت ورته بیان.
ډیر ښه وګمجانې، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو، ډیره مننه. په اخره کې به تاسو کو زموږ ټول اوریدونکو لپاره بس تاسو سره پیغام وي.
بس پیغام می ټول هغه کسان څخه چې زموږ ژغ د نن په افغانستان کې څوک اوري هم راډیو الته فعال دی، بس زما ټول خویندو ته چې همدا اوس په کورو کې دي هغوی ته زما پیغام همدغه دی چې تاسو یوازې نه یاست. موږ بهر د هېواد چې کوم د بشر د حقوقو فعالین راغلي دي، وار په وار په ټولو د ټولو پلاتفورمو څخه استفاده کوي او ستاسو لپاره یو رساج راغدی، او تر څنګ یې ورونو څخه مې همدغه هیله ده چې د خپل خویندو تر څنګ ودرېږئ، یا ټول یا هیڅوک هغه یا به موږ ټول یو دغه وطن کې به په ټولو چارو کې ونډه اخلو، د پیشرفت او ترقي لپاره به کار کوو، یا به کچیرې خویندې نه یي طبعا هیڅوک تاسو هم نسي کولی چې په یوازې توګه د وطن د ترقي او بسیا لپاره کار وکړئ.
ډیره مننه وږمه جانې، الله دې وکړي چې تاسو ته خدای پاک نور هم کامیابي درکړي ستاسو په هلو ځلو کې. ډیره مننه، کور مو ودان.
مننه ستاسو.
مننه اوریدونکو، دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مولا وګما جان سره خبرې کولې. وګما توخې د افغانستان د زابل ولایت سره تعلق ساتي، خو نن سبا په جرمني کې اوسېږي او هلته نه د خزو لپاره خپل فعالیتونه پر مخ وړي. امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
خوشی شوند د شکر ندی صدی خپل لاشت مرغلر ندی صدی خپل لاشت مرغلر ندی صدی خوشی شوند د شکر ندی صدی خوشی شوند د شکر ندی صدی le rasht mar galare nad sadi hosh le rasht mar galare nad sadi
مشال ریڈیو دا.